د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو دولسته پر لپسې خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشت دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له دوهمې سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سوله او اوربند ته غاړه نوي. دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې په تیره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونم. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړو برخمن ملیشو په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شول. په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د ولانډمن مشر د زوکړې ورځ ولمانځله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وهي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. احمدزي دغه راز وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو، کندز، تخار او بلخ کې په تیرو دو ورځو کې پر افغان پوځیانو د طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 10 افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د 2020 کال په لومړیو کې داسې وخت سختې نښتې شوي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غوښتنه کوي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فرات چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوې عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه وسوایي چې فرایانو ته یو امنیت راولو او دوی وسوایي د نور افغانانو په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
پراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا اسراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته ادامه ورکړي. له فرادي ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران یې تورن کړل چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکو د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارین پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چوپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه من یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو ځلې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو تر څنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو د ایران د لاس وهنو شکایتونه کړي، خو دغه هیواد دا بې بنسټه بللې دي. د افغانستان په هنه وزارت په پکتیکا ولایت کې د میا خان په نوم یو خونځه جوړوي. میا خان د پکتیکا په یوه لر پرته سیمه کې اوسیږي او خپل څلور لورګانې هر ورځ شاوخوا 12 کیلومتر لري و خونځي تر رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میا خان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د پرون د چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خبره شوې. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د پولیو د دوه ساتونکو پولیسو په وژنې دوه تورن کسان حمیدالله او اسامه هغه وخت د بریدګرو په ډزو ولګیدل چې دوی د نورو مشکوک کسانو د پیژندلو لپاره زندان ته روان کړي وو. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دی ژوبل شوي، خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي. ولسي خلکو او خپلواکو سرچینو د دې خبر د تایید یا رد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړو برخمن ملیشه ډله په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. ملیشه چې لومړی مظاهره کوله پرون چهارشنبې، وروسته له هغې چې د امریکا تازه دمې سرتیري سفارت ته ورسېدل، د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. د ایران له ملاتړه برخمن ملیشه ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په ورولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی، پرون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په کلکو ټکو وغاند. په بغداد کې ملیشو د امریکا سفارت سره ځکه مظاهره کړې وه چې او په سفارت یې برید وکړ چې د ډسمبر په 9 په عراق او سوریه کې امریکا د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو بمباري وکړه. په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډې ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی، د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یو وسلهواله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی، خو په روسیه کې د یوه خاین په سترګه ورته کتل کېږي چې د شوروي اتحاد په وړاندې له نازیانو سره لاس یو کړی و. خبرنه مولا ازادي رډو اوریدل کدا وزنی نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې پر اپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربندۍ غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دو ورځو کې په تېره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو زیاتې خونړۍ حملې وکړې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې، بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له سمی یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري مرکه کړې.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او اورئ چې په خوست کې شاوخوا 100 زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال یې تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې پرون په یوه غونډه کې وستایل شو.
کله چې یو شاګرد چې خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي، نو دا روحیه چې د نورو هم غوړېږي او نور هم پرمختګ کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به انا واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو سلسله پیلو رازو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په باب. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربندۍ غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې په تېرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تېره بیا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو بیا پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ډېرې کړې دي. دغه راز په کابل کې د امریکا سفیر جان باس چې د کار موده په ختمېدو ده ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت یا اوربن غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خداسې نه شي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبوري دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سې شنبې په شپه او د چهارشنبې سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو، فرانسې خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سې شنبې شپې نا وخت او د چهارشنبې سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لکتر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت هم د چهارشنبې ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2000 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښته زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل اتلس کلنه جګړه پایت ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه پرته تبا پتاو تریخوالی کی کمخت و نشی. طالبانو هر وار ل افغان حکومت سره مخامخ خبری او اوربند رد کړي او یوازې ل امریکا سره خبری کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پانه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلې و چې بین ال افغانی خبری یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنوی عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبری د 2019 کال د دسمبر په 10 تر 3 میاشتنی ځند ورسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایی اډې د طالبانو بریدروسته د خبري وزندې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیل ذات دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باس خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړي تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکارا کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوړه کړي.
خبری علاوه سیاسی تحلیلگر سمی یوسف زای چې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژني وایي د طالبانو سیاسي دفتر خپل مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبري کړي. هغه تیر شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته ستون شوی. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اوربند په اړه راپورونه رد کړي وو. د امریکا او طالبانو خبرې د بګرام د برید په غبرګون د امریکا لخوا وزنډې دي او له طالبانو یې وغوښتل چې له خپلو مشرانو سره د افغانانو د سولې په غوښتنو مشوره وکړي. سفیر الله ستانکزی له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دی د تاوتریخوالي د کمښت په باب د طالبانو نظریې څنګه ارزوي.
د طالبانو یو هیئت ورسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید له امله بیا ودرولې، څو ورځې وروسته هغوی پاکستان کوټي پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي. او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو لپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو لپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې یو ورځنی د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالي خبره وکړه، دوی عملا د خپل مشرانو موافقه اخیسته که څنګه تاسو چې تماسونه دوی سره لری دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبان اکثریت مشران د ورځو لپاره د تشدد د کموالي، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي، ځکه چې اوربند یو ډیر پراخه مفهوم لري، غوبندې رضا شوې دي او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې طالبان عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رسیدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوند امر ته منتظر دي، تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کی. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي، تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي او د هغې نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په باب د طالبانو د سیاسي دفتر د ورستیو هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زیو وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره پاکستان ته په ورستي سفر کې د تاوتریخوالي په کمه خبرې کړي. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله سیړلې ده. ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتېدو سره سره په تېرې یوې اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اوربند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې وینا څرګندې موافقې ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې لکله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پات شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اوریدلی دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غنی له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورسپانې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځنی اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې، او تر هغه وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې موده کې خپل څلوېښت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی وو، چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 22 ته رسی شي. ورځپاڼې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یو جګپوړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي، او دوی په دې باور دي که چیرته امریکایانو ته ډیر زیان واړوي هغوی به له افغانستان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسید چې ولسمشر بارک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسکونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2014 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
د سهار وبجې او شل دقیقې دي. په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. ستایل شوي زده کوونکي دا ډول تشویقي پروګرامونه ګټور بولي، خو له چارواکو غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او دغه راز د زده کړې د ښه والي لپاره دې توجه زیاته کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د حکومتي او خصوصي ښوونځیو هغه سل زده کوونکي چې په خپلو ښوونځیو کې تر نورو زده کوونکو ډېرې نمرې اخیستې دي تقدیر او وستایل شول. د پوهنې ریاست چارواکي وایي غواړي د دا ډول برنامو له لارې زده کوونکي لا نور خپلو لوستنو ته وهڅوي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل
سل تنه زده کوونکي وستایل شول. دا د خوست هغه ممتاز زده کوونکي وو چې په دې الله ساتنه وکال کې نسبت نور متعلمینو ته خپل خوندزیو کې لوړ نمرې اخیستې وي. په دې کې 60% د دولتي خصوصي مکاتبونو او 80% د دولتي مکاتبونو د نمرو په اساس انتخاب شوی او نن ورځ د دې لپاره چې د دوی استعدادونه لا وغوړيږي ورته جایزې برابر شوي، تحفه برابر شوي چې د غونډې په ترڅ کې ورته ورکړل شوي.
ستایل شو ممتاز زده کوونکو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له مشرتابه مننه وکړه چې دوی تقدیر کړل او د راتلونکو لپاره لا نور کوخته وهڅول. د ګلغوټۍ په نوم د بیبي خدیجه ریسی د 12م ټولګي زده کوونکو وایي چې تیر ښوونیز کال دوی لپاره د درسونو نظر یو ښه کال وو.
وسازون په خپل ټیم دل کتابونه م پوراو خو ډیره اساسي مشکل چې وای مکه مکتب کې د سیمپونو نشته. خو بیا هم زه خپل د غونډې په برخه کې چې هم ته ډیره د اهمیت ورده وي شاګرد لپاره کړه چې شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روخیا چې د نور هم غوړيږي او نور هم پرمختګ کوي.
د زرغونه اناد د سیس د کون کې ګوراله يم وای دا ډول تشویقي برنامه زده کون کې حسوي چې په خپل درسونو کې کوخونه ډیر کی.
یمنګ تعلیمي کول چې ور ډیر پزړه پوری وو درسونه ډیر کولی روانو. خو متاسفانه چې مونږ کیمیا استاد نه درلودلو سوالونو مونږ لیدای څه حزيات مننه کو ځکه چې نور هم تشویق کو چې کوشش وکړو او مونږ کړه چې دې نه مختلو.
د خوست درس خون کې هم وای چې د خوانیز بهیر پر کیفیت تمرکز او لدی بهیر څخه دوامدار سره نه دی عمل شوی چې په دې برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شي.
و همدل چې په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. د خوست په څنګلوري ولایت پکتیکا کې بیا د ښوونځیو په برخه کې ډېرې ستونزې په خپل حال پاتې دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان هم هغه څوک دی چې خپلې دوه لورګانې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې و ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې ویل شوی چې له میاخان سره د پوهنې وزیر میرویس بلخی ژمنه کړې ده چې دوی ته به په دده په نوم به د دوی کلي کې ښوونځی جوړوي او په لورګانو سربیره به د دې کلي نورې نجونې زده کوونکي هم دغه ښوونځي ته ورځي او زده کړې به کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. جزئیات یې د سفیر لاستنګ زی په راپورټ کې.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي د عراق روانه وزه وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه د مصر تیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله.
دا د دولت لملاتړ برخمنه ترهګری ده. دا د ایران لملاتړ برخمنه ترهګری ده چې شوي او د امریکایانو ګټې ګواخلې دي. موږ د ایران په وړاندې بیل تګلار خپل کړي په هغه مسرچینې وچې کړي او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنئی پرون لمړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رات کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلی و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباری غوسه کړی وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصري خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي.
كان حصلت البصره من هذا الشرف وشهيدين
بصره ویاړي چې دوه شهیدان ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویریدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي. د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لک تر لګه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې واقعي سولې او اوربند ته غاړه نه ویښي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لورګانې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې و ښوونځي ته رسوي. میاخان وای ویلي غواړي په خپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکتران شي څو په پکتیکا کې ښځو ته خدمت وکړي. د عراق پوځ ویلي چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشه ډله په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. په اوکران کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لاندمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمنځله. سټیفن په دوهم نړیواله جګړه کې یو وسلواله ډله رهبري کوله.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم اجي محمد سلیم دی، د هلمند ولایت یم. زه خپل پخوانی افسر یم د اردو، اوس می تقاوت اخیستې ده.
تاسو یو پخوانی افسر یاست؟
بله.
کدار تو وایته یو افسر باید کوم صفات ولري؟
یو افسر باید اولین صفات یې دایز د وطن ته وفادار اوسي، د دشمن په مقابل کې هیڅ وخت د پیسو د بل د زور په مقابل کې سر کښته نه کی.
اګه د پښتنه وکم چې تاسو خپل څومره دا ډول صداقت درلوده؟
اردو ته مقدم شي کمربند متړلې دی چې موږ به وطن ته خیانت نه کوو، خلکو ته به خیانت نه کوو، د غلا به نه کوو، فساد به نه کوو.
په افسر باندې یا کوی چې په عسکر باندې هغه کسان چې نظامی کار کې اخته دي معمولا ډېرې سختې ورځې راځي. شاید کله تاسو په سنگر کې وایي چې هغه وبنه وي لکه وخت نه راته کیسه وکړي چې څه خاطرې لري.
داسې وختونه راغلي چې زموږ سربازان په افتو په 15 ورځې ډوډۍ نه درلودله. په غرو په موزیګانو کې بناس وی قسم ډوډۍ و د اردو د سخاری په نامه باندې یو رقم وچه ډوډۍ و علایدا د اردو د پاره راتلله. نو دان پته نه راتل کېږي چې آیا د لیف افغانستان کې دا سیستم جوړې دی او یا د خارج څخه دوی رانیوله.
کورنۍ ته څومره وخت پاست لایا؟ هغه وخت د خط وخت و ختم لګي څنګه
خطونه و؟ اغه خطونه لا هم په میاشتو په 15 میاشتو په یو کال نه رسیدل. مش په بل ځای ساهو کې وظیفه اجرا کوله چې هلته بلاري دشمن باندې کړی وي موږ نه پریښولو چې راسو. خط براتی کله کله براغه کله به پر لاري ورکسو. نو مش په ملو داز مش سره وعده کړی و چې تاسو زی اردو کې کژوندی واس غواړم کنه واس د شاده خو باید ونه وشتل سي پر ټټر باندې وشتل سي. نو د ټټر وشتل ایشته دی نه د شا وشتل. د شا وشتل دا معنی لري چې د جنگ تښتیدل کې پر ټټر باندې وشتل دا سړی هم غازی دی هم شهید دی.
یعنی نور سختې هم لیدلې؟
بالکل. موږ ډیر سخت شرایط تیر کړي. په غرو کې به واوري به لارې به بندې وي. دا سیستم د هلیکوپټرو دونه امکانات نه درلود د افغانستان حکومت. اوس خو ماشاءالله هر څه ورسره ستا. سختې ډیر موږ تیر کړي دي.
ډیر مننه.
بالکل مهربان اس.
دا د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو لازمي لري سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمي عباس تسپارم. عباس صاحب خره خلاص